افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. طالبان وایي انځبی الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفې ورځ نه ده، بلکې سبا یکشنبه د عرفې ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې له 12 میلیونه زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. د ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو ویډیو کې ویلي، په افغانستان کې په هرو څلورو کسانو کې یو ماښام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و روان میلادي کال په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 23 میلیونه 2 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شمالي ولایتونه د پر لپسې دوهم کال لپاره د ملخانو له سخت آفت سره مخ دي. یو ان نیوز بیګا په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې دا خبره کړې، ویلي دي چې دغه آفت د افغانستان د غنمو، سبزیجاتو او د خوړو خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې خپره شوې، د محمد ابراهیم په نوم د کندوز یو بزګر وایي
دا خو ګر سره تاوان دی، خو چې شروع وکړه مالچری وخوړی وخوړی، دا داسې مت خپل ویني چې خلاص شو. اوس یې په فصل شروع کړه، دا فصل چې وخوري وخوري بیا پاک ښه شو کېږي، پیاز او ترکاري او چوتله ونه همغه شوی نه راته خوري، نور به پاته چی شي. تک ښه خو چنجو شروع پکړې دا اعلان یې پسې وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسؤل ریچارډ ترنچارډ ویلي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له چارواکو سره په ګډه هغه سیمې په نښه کوي چې ملخانو پکې هګۍ اچولي او غواړي چې هغه په کیمیاوي موادو د کیمیاوي موادو په پاشلو سره له منځه یوسي. د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې انتخاباتو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28مه د ولسمشری د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی، پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونه وکړې. هغه ویلي که دغه انتخابات وګټي، د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پوښتنو کې لیدل کیږي چې پزشکیان په دغو انتخاباتو کې ښایي تر نورو مخکې وي، او هغه ویلي له اروپایي هیوادونو سره به په ایران کې د اوسنیو کډوالو مسله تنظیم کړي چې دا هیوادونه دغه امپناه غوښتونکي ومني. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې مشرانو پرون جمعه په ایټالیا کې د خپلې دو ورځنۍ سرمشریزې په پای کې خپله هغه پریکړه تایید کړه چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو شاوخوا 50 میلیارد ډالر له اوکراین سره د مرستې په توګه کاروي. دغو مشرانو د سرمشریزې د پای په اعلامه کې وویل چې په اروپا کې د روسیې د کنګل شوو غیر معمولي عوایدو له شتمنۍ څخه په ګټه اخیستو دوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو بې له شکه پیغام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت او چارواکي پرون د یوې خبري غونډې په جریان کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات ورکړل. وی ویل چې اوکراین ته به دغه پیسې د څو چینلونو له لارې ولېږدول شي. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، همدارنګه ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به تر 50 میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي. کاناډا هم د 15 میلیارد ډالرو ژمنه کړې او اروپایي اتحادیه او جاپان هم اوکراین ته د پور ورکولو په دې لړۍ کې په شاملېدو غاور کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه دی شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي، سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوې دي. د غویي یا ساور میاشتې له 28مې د افغانستان ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو رښتونو شاهدانو چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلکو ته هم ډیر مالي زیانونه اړولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلې. د دې ادارې په وینا په ځانګړي ډول داخلي بې ځایه سوې او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د افغانستان د څانګې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپناه له نشتوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی یا به جا شدای داخلی و کسایی که
در اغزمنو شوی و پردل که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستان شوی دی دا محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپار دی و مناسب زی لستون در سرمخامخ دی.
د غوی یا ثور له یو اشتمه د افغانستان ختیځ، شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه نا څه تخریب سوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغیزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې، عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنیو اولمپیکی لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. دغه کمیټه وایي په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې د منډې او بایسکل چلولو په برخو کې ګډون وکړي. د دې شپکسیس ټیم ټول غړي ویل کېږي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. نور په دې راپور کې
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب په 3 ښځې او 3 نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپکسیس ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابري پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوی تر سره کړي څو ډاټ تر لاسه شي چې خزینه ورزشکارانې په لوب کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د غشان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پړسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوي او د غشان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوې وه. په جلا وطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی منډي، فریبه هاشمی او یلدوس هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزای په منډي او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزای او دغه کمیټې یو شمیر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لږو امکاناتو سره د غوسیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډیری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزای وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10 ثانیې او 43 د ثانیې سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نه نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي و چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش د بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ په 2 جولای له 6 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 28 څخه د سپتمبر 3 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 مشرانو پرون وویل د فلسطیني انکډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړل شي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي په دې تورنو چې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس په برید کې همکاري کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 رهبرانو ویلي دوی ومنله چې مهمه ده فلسطینی بې ځایه سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره او د ملګرو ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خنډ پرته وکولای سي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپلې چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. د دغو هیوادونو رهبرانو له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفح په ګډون د ټولو مځکنیو دروازو له لارې د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکې او خوندي زمینی برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNRWA د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټول مرستې همغږی کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د 1 په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې 15,000 کارکوونکي لري له بحران سره مخامخ شوه ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالی مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغو تورونو وروسته د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې د دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپله مالی مرسته بنده کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو په وروستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بې پرې ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګنده شوه چې د دې ادارې په بې طرفۍ کې ځینې ستونزې وي خو د ارزونې له مخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل سول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه شول سوې ده. دغه جګړه اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو ور بیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطان در دستش، چیه ببینی که این نفشوارم اندازه و پیش پیش میره میگه برو چی کنم زن چیست میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمیر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي بیا په یوه لاره تک شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي. پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خوخه کې وي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي د کورنیو یو شمیر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړي چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کیږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي
مشار میرم میگه تو کتی ما چی میکنی که میری میشرمم. خب بابا زنت هست حق داره سرت
وایي زه ښار ته ځم. بیرته ورته ویل کیږي چې ته ما سره څه کوې. زه شرمیږم. دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و. ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود. به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دی ستونز و دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی به یوش میر کورانه و کلی ماشم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل با دی خبر منل کیگی.
دی وزیت سرخ مقدر زیاد مخامخ شوی. میرمنی به تر شاروان وی او نارینه به مخ ته روان و او د دې اجازه نه درلودل چې هغه څخه مخ ته لاړ شي. یګانه دلیل زه کولای شم ویم چې هغه یوازنی دلیل دا چې دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکارېده چې د خپل میرمن سره یو ځای روان و سی په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته که نور نارینه ورته ګوري، د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوته دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګ نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګه ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دې یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي، او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
کراستو افغاني کورنۍ ته یو میرمن ماشوم روزي، میرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زلتانه غوره یم، زلتانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زده سویلی شم چې صرف او صرف هغه صورتوي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې، داسې سخت کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دوی نارینه سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي د دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او غیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او ښځینه او ته په برابر سترګنه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډېر ښه، د حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یوازنی شی چې پرې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی، او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولاً په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی څه چې برابریانې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري، او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي، او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغې باندې یعنی خپل پوهاوی، عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي، نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده، او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی، نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي، او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري، او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له میرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود او دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولا که زجر د خپل میرمنې سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره که زجر ته په یو لار لاړ شم، نو کېدای شي په یو قسم دا یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنیتونه دغه سي دي، او د کلچر او دود دستور موضوع هم پکې ډېر زیات دغه کېږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود دستور فرق لري، خو بیا په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د میرمنې نه د خور نه د مور نه بیا هغه نه باید یو څو قدمه مخکې ودرېږي. زما کور کلی زما دیوار زما شناخته یا نور ملګري مواري پوری شي ولا د فلاني خور ده یا د فلاني مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی، همداسې ذهنیت جوړ شوی.
خور سره، مورجانې سره، میرمنې سره په یواله رواني او کوایت نشاته مې راځي.
ذهنیت همداسې جوړ شوی چې باید د خور مور او مېرمنې سره د خپل بچي لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګه په څنګه باید وسه لاړ شي. یو خدای دې شغه مېرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولای شي چې زما سره مې نارینه سره څنګه په څنګه روان دي. نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای چې ستا مېرمنې ته ستا خور مور شهر جوړ سره یې موږ یو ټولنه کې وعده ده چې مېرمنه یو چې دروانی خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپل زما د عادت او خپل مور سره مېرمنې سره خويند سره زه همیشه به ځای سره دلم. دا غوې دې حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د مېرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي. هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لارې که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره که په لار ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم زهر او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته مېرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو مېرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړکی وي یا رپزړکی اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود هغه مو داسې یو څه لیدلي. د مور تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو مېرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې مېرمن ده، دا باید دو پښاکې روانه شي ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې موږ ماشومان یو نوې ځوانان یو ډېره دا مسله په دغه دو درک هم تعبیروله. له یو ځای به نور سره کېدل، دوکان کې به چې مثلا یو خرید شی کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغلو نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنې دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک وو چې مېرمن به اتشا روانه او ماشوم به یې په غېږ کې وه، ماشوم به متنه اخسته، خلته به یې منته اخسته یا بکسک یا خلته یو څه پلاس یو او د سړي په شاکه به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دو ته ویل شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواده کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید نارینه احترام وشي که ته ته مخ ته و یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. مغزښ ته ډېر دا سنې لیدلې په لوسترګو هم یې په اطرافو کې لیدلې هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنې درسی سم نه وي ویلی. دوهم خبر مه هغه هناناتو چې یو رسوم پاتې شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبر هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنې هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي. هغو حساب باندې په ډېر کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا مېرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه یې څومره کوي، که د اولادو روزنه برخه یې که د کور نور کارونه وي، او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسو دینه نه کور ته مېرمن کوم څه ګالي؟
بنیادی او حساس ځای چې د ټول له خبر تر پورته کیږي خو کور دی. اوس ګورت نارینه ووزي بیرون کې کار کوه، کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې ښځه باید پرې وکاوي، ځکه چې زه خو نفقه وړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و لی و وړلې کور ته دو مسایلو ته هیڅ قطعا توجه نه کوي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دې نارینه و ته ټکله ورکي وي یا ډوډۍ به اول نارینه و ته سمي وي، دوام به یې ښځو ته سمي وي، دریم به د کور مېرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې همدو مسالې ته توجه نه کوي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مېنې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلاب مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو. یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. دا تن مازدیگر همو کم داغو کلاک جلسه لرلا خبری مکرلی خالک رتون شول ان مازدیگر هم داغل تموده دو سره ساخته و زب تناه اومده دیسا آخر می داغی خان تا یادم شد تمیم موده میرمنی چی ری دیم یقی خب پخلای که به داخل که دیم دو مجلس تا ندیسی سیر تا خان دلوی نه ما خیزه داخل تا ورتلشم یو تو ورتلشی چو ورقون پا داخل که یو خان و دی بیچارگان خبری نه چی چه خبر با یا حق خمون نلی رو چی تناو که چی چو کرلی میم خب دوم نپویده چی پا دو کت که ما میرمن ارغلی ده یعنی دوم رو دی خواره وی دا تنها ده از که دی میلی دی میرمن و خبر نده از پکتیا تولارم ز فراد تولارلم زم ده سدور ولایتو ده شمالی تولارلم ما ده پر تون ولایتو که ولیدن چی تو وقتا بدا خواه ده بیستره نشوله خواه و ده کورونه لوی ده لداکتر تا چنه بوله خدا پخپل غرگ نکا دهی به ده داره و ده وهم نده غرگ نکا او سده مغزو قرارم که راغی نری نمخ کشی اغا که چلور کلن الکم یه باید مخی کشی ده پا دو مانا نده چی ورده نومی ده نری نده اغا باید مخی تولار شده باید پش بیت کلنا نکات یا کلنا باید شانه بسی روانه متاسفانه داغا نمانی لیانا نابدی چی تو مو بانده من دل شیدی
میرمن نظامی کدیت راسو چی د جمهوریت په وخت کې که 100% و نه وای خو تر ډیره هدا د خځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې اطبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه چې ما درته وی چې د جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته
بله تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق حقوق نه و مراد هغه وخت به هم که چیرې دوی چیرته تللې نارینه به مخکې وه او ښځې به له اخرته ورپسې وې له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره د حل په لارو کې خبرې او کو تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم عمل سي چې د اقل او کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي که دوی په کور کې که دوی بیرونی نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تیره پوغه مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي د دغو مسایلو د حل لار څه ده
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه د ناخوالي دي جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړی وای چې د امنیتي لحاظ بنده ای داره یو توپک به این پوگاو چه مخیطه براوان واز نرینه توپک به این پوگاو خود تو تو حامله دلتا رتلیلشی تو با وقتا چه پا افغانستان که یو سرتاسری امن رانشی ثبات رانشی او یو نظام رانشی چه که که در افغانستان خلق که تاجک دی که پختون دی که اوز وقتی زانوه نوینی یو اساسی قانون چه هغا قانون چه در ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی غریب په سر وایي زورمند ته که غلام کا مافیت ورکه تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي تثبات بین الله نشي نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شموله نظام ده همه شموله نظام یا ده همه شموله خبر چی مکرو ده پا دو مانا نده چی ده پرون سیاستوال ده بیرته وشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی ولاخه ده ده همه شموله ده هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کری دی خیه کری بدی کری دی افغانستان خلق بیرته ده دو تکرار و چی رو اغا ولو که او سنه نظام یا بیرته تحمل نلیری نن باید په افغانستان که در افغانستان خلق دو تا ملاو تیلی او درس سری کرپور تشید چه آغا تاجک تا ازبک تا ازاره تا قزلباش تا ترکمن تا پولو تا دی منلو وروی او پا وقت سه هغا کدرونه هغا مغزونه چه نن در افغانستان و هر دی باید خپل کد که پا خصوص جوان نسل باید جوان نسل دومره جوان به دو تصباتو نلری وساتی او واقعي او افغان ځان معرفي کوم دا نسل کلاس سيوکا او کینی د افغانستان تر اتونکو باندې داسې دلایل وړاندې کړ چې سبا چې دی مداري د افغانستان یو داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په دریو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ به په دریو کالو کې داسې یو قوت جوړ کړی وه چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې مو ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وویل چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا هغه وخته چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کوره.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبي او ژم کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په 1 ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاده مو واورېدل چې له لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوبی کې سره فرق لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې راو پیژني او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یولم ایرو آسیا لوی وچې دی. زو او د درس پورا بیان له خونکې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګۍ، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بېله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2,26,602,600 ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچې کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا، اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانیه سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم، د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی
چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه.
د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري. ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله چې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,370 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې 1.8 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي. دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، اله دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
وطنات زمائے وطنات زمائے منال امتر اباسینا دی ودان شی ټولیا افغانستان شی وطن د جواب شان په هر چا باندې ګران شی ټولیا افغانستان شی وطن نه د روسي نه د چین او امریکا وطن ته مې مور یې ته مې پلار ته مې بابا یې وطن ته زما یې وطن ته زما وطن ته زما یې وطن ته زما وطن ته زما